بیرغ لاندې غونډه وکړه زموږ سره د ځواکونو. دوی ته مې التماتوم ورکړ، دوی ته مې خبر ورکړ چې دا تېری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسو په شان سئ. په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ، په شان نه بالاخره دوی زورګویي کوله، دوی وسلې راوړې، هلته یې جر جای کړې، عوامونه سوپونه یې جر جای کړه، موږ په پاوز او په خلکو یې همداسې شروع کړه. بالاخره موږ د خپلې خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو، د خپلو خلکو د شار مال او عزت ساتنه باید وشي. متقابل عکس العمل مو وکړه. په هغه ورځ تقریبا دوه نیم ساعته جګړې دوام وکړ، دوی هغه ساحه خوشې کړه، بېرته لاړ. یا بیا نن سهار دوباره دوی راغلي وو، هغه صفاته ختلي وو، دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي، خپله ماشینري هم تیاره کړې وه. بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه، چې هغه راکینونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي، د موږ قلمرو وو، هغه پوستې کې موږ سفیرې وځای دي، دوی پر شا وتنبېده. او بالاخره څلورنیمو بجو په دوده کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربند غږ وشه. اوس فعلاً جګړه درېدلې ده، زموږ پوتونه فعال دي، تیار شوي دي، او د دوی هم فکر کوم زیات تلفات لیدلي دي. د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود د اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو، هغه زخمیانو حالات الحمدلله اوس ښه ده. او موږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي، کورنۍ د هغوی په درجه کولو بوخت دي، هغوی ته عاجلې مرستې مرسولې دي. د بنان دا عمل د پاکستان د حکومت سره زه معقول نه بولم، او دا عمل درست عمل نه و چې بالاخره بیا شاته تګ ته مجبور.
دغه اته نفره چې تاسو ویل د تلفات دا ملکیان دي که نه؟ افغان ځواکونو خونه دي؟
ټول ملکیان دي، ماشومان دي، او یو ماخذ یو مېرمن او یو سړی شهیدان شو، او د یو کوچنی شهید شوی ده، او زخمیان تقریبا د څلورو کسانو په حدودو کې د سپین ږیرې کسان دي. دا یو کوچنی ده، یو دوه مېرمنې دي، دا زخمیانې دي، یو سرسری هم زخمي ده. تقریبا اته کسان موږ دا کسان لرو.
بله، او بې ځایه شوو ارقام را کولای سئ چې څومره کسان د دې ځای بې ځایه شوي دي؟
موږ اضطراری غونډه وکړه، اضطراری کمیټه اوس ساحېته تللې ده، او هلته یې غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې، دا شیان یې رسولي دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم د دوی هغه وکړي، شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځایه شوي دي او چېرته ځای بې ځایه کېږي، او د دوی سره کومه کومه لړۍ هم پیل شوې ده. دې ځای نه مې اضطراری کمیټې غړي استولي دي، او هغه مالته ولسوال او قمندان د لیوا او نور کسان هم موجود دي. د دې په همدې بوخت دي چې دې کورنیو ته مرسته ورسوي او توضیح شروع شوی ده.
بله، ولې سه محترم که راسو دې برخې ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې وویل، یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یوه پردي هیواد یرغل بلل کېږي که نه د افغانستان په خاوره کې، او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړۍ ولسوالۍ بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي، مرمۍ ویشتل سوي دي د خلکو پر کورونو، حتی د زموږ د راپورونو پر اساس بازې سیمې تخلیه سوي دي، خلک اوس هلته ژوند نه کوي. دې ته د افغانستان د حکومت غبرګون هغسې جدي نه ښکاري لکه څنګه چې تمه یې چې په کلکه ورته ودرېږي، او که د ډیپلوماتیکو لارې، که د پوځي لارې، که بالمثل اقدامي، ډېر جدي نه ښکاري. ولې څه باید وسي ستاسو په نظر چې نور دا په آینده کې تکرار نه سي؟
دا نړۍ دوام لري، هغه ولسوالۍ چې په سرحد پرتې دي، ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولي دي، مواشي د منځه تللي دي، خلکو کورونه، جوماتونه، او دغه نړۍ دوام پیدا کړی دی. او بالاخره اوس زموږ د تصمیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي، یو نرمی انداز کې مقابل کې د ځواب وګوري. زموږ اوس همدا پالیسي ده، بندې لار مخته ځو، او غوښته مو دا ده چې دې کار له لاس واخلي او که وای نخلي ډېر بد واقع به ولري او زیان به ورسېږي. دواړو ډیورنډ کرښې خوا دېخوا ټول پښتانه پراته دي، موږ نه غواړو چې داسې پښتانو ته تاوان ورسېږي، او موږ به ان شاء الله دی نو رس ته د پیان دښتنه وي او کار اندښتنه وي او په ځان اندښتنه وي چې دوی در عمل ته ادامه ورکړي.
آیا تاسو فکر نه کوئ د همدې سیمې هغه ستراتیژیک اهمیت ته که وګورو یا د جغرافیایي موقعیت له اړخه که ورته وګورو، آیا فکر کوئ چې ډېرو ځواکونو ته اړتیا ده چې په دې ځای کې ځای پر ځای شي؟
اوس موږ کافي ځواکونه لرو، کافي ځواکونه لرو، یوه لیوا د سرحدي لرو، دلته د اردو لیواوې لرو، نظنامه لرو، محلي پولیس لرو، محلي اردو ایجاد شوې ده. الحمدللہ زموږ د قوتونه اوس ډېر پیاوړي قوتونه دي. تاسو نن د نړۍ د ولسوالۍ ننداره کړې وای چې دوی څنګه ځغاست او څنګه ماتې وخوړه، او د دې سره سره چې دوی سه وسله لرله، اګر زموږ سرتېري اتلانو سره مازان په ډېره مېړانه د خپلې خاورې نه دفاع وکړه او دوی یې په منډو کړه. هغه ساحې اوس ټول زموږ زړور او باتور سرتېري هلته ځای پر ځای دي، او موږ کافي پاوز لرو په کونړ کې الحمدلله چې د خپلې خاورې ساتنه کوی چې او د مقابل په ځواب به مې سلام وکړي.
بله، ولې سب که راستو دې پوښتنې ته چې تاسو د یو ډېر ستراتیژیک ولایت د والی په توګه څه فکر کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره په دغسې کړنو سره څه غواړي، د څه په لټه کې دی؟
نو پاکستان خو تاسو معلومیږي د پاکستان تاریخ خو د وروستي څلوېښت کاله د دوی هغه پالیسي ستراتیژي عمق د ستراتیژي تاسو معلومیږي چې موږ په هېواد کې څلوېښت کاله کېږي د جګړه دوی ګرمه ساتلې په اشکالو په انواعو د ګروپونو جوړول، انواع د تنظیمونو جوړول او مختلفې ډلې جوړول، او په دې هېواد کې د خپلو وروڼو ترمنځ جګړه ګرمه ساتلې ده. لږه ټول شتمنۍ هستي د منځه لاړې دي، ټول هغه څه چې په څلوېښتو کالو کې پېښ شو یادولو نه وو. نو پاکستان خو یو دا هدف نه ده چې خپله خاوره، زموږ خاوره، هغه منابع چې موږ لرو چې اوبه دي، کانونه دي، معدنونه دي، د هغوی مدیریت الحمدلله په دې پوهېږي چې په وروستیو کې د لاسمان جمهور رئیس خاصه توجه کړې ده چې د اوبو مدیریت رامنځته کړي. پوهېږي چې په نړیوال بازار کې د اوبو یو متر مکعب اوبه چې د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي د یو قیمت درې اعشاریه پنځلس ډالره ده. نو موږ په ملیونو متر مکعب اوبه پاکستان خاورې ته ځي، مفت دی، همداسې د نورو هېوادو خاورې ته ځي، ایران ته ځي. دا دوی غواړي چې په دې هېواد کې قوي حکومت جوړ کړي، قوي اداره رامنځته شي. کله چې قوي اداره رامنځته کېږي د بوسترات کې خو بیا دوی دغه څه د لاسه ورکړي، دا اوبه، دغه نور، دا اوس موږ معدنونه څوارلس سوه نوه معدن قیمتي کاڼې لرو، اکثریت کاڼې د دې پاچا کېږي، دوی بازار جوړ کړی دی د پاره، موږ د کاڼو محصول دی اخلي. نو دوی خو په یوه برخه کې موږ په وړاندې نه جنګېږي، په ټولو برخو کې زموږ د نظام په وړاندې، د موږ د ولس په وړاندې ولاړ دي، جنګېږي، او زموږ دښمني کوي. واقعي
یعنې په ټوله کې د خپل منافع په لټه کې دي.
هر هېواد باید خپل منافع په لټه کې وي، موږ هم باید خپلې منافع ولرو، د خپلو منافعو دپاره ویښ شو، د خپلو منافعو دپاره باید آګاهانه مبارزه وکړو. هر هېواد باید وګړي جهاز کړي چې خپل هېواد د منافعو دپاره کار وکړي، موږ هم باید کار وکړو. په پار سره خدای زموږ ته دا توان راکړي چې موږ یو متحد، یو موټی، یو قوي هېواد ولرو، او په راس کې مو داسې
دغه وروستی اقدام چې وروستی پیښه چې د پاکستان لخوا شوی دی، دا هم زمانه یا هم مهاله له هغه خبرونو سره کېږي چې د داعش وسلوالو مشر، د شبکې مشر البغدادي وژل شوی دی، امریکا اعلان وکړي. څه فکر کوئ چې آیا د دې سره تړاو لري؟ آیا فکر کوئ چې پاکستان په دغه حساس وخت کې غواړي په یو ډول یو لار پرانیزي چې د داعش وسلوال افغانستان ته راسي، له دغه ځایو څخه دوی غواړي دلته پوستې جوړ کړي یا سیمې لاندې کړي؟ آیا فکر کوئ داسې یو څه امکان لري د دوی پیښې هم زمانه سره کېږي؟
نو اوس خبره دا ده چې موږ په هېواد کې د وروستیو انتخاباتو نه وروسته زه باور لرم چې دوی ډېر قوي مضبوط مرکزی حکومت ته جوړېدو جوړېږي او بل اخر په دې وطن کې بل سولې لپاره قوي مدیریت لګتا چې خبرې د عثمان جمهور رئیس د سولې د تامین په ارتباط وړاندیزونه دي هغه طرحې وړاندې کړې ده چې هغه به انشاءالله عملي کېږي په دې هېواد کې وطن کې به سوله راځي تاسې ګورئ چې بغداد په سوریه کې د بغدادي وزن هم تړاو لري دې سره تاسو ته معلومه ده چې لکه نا زموږ هېواد بلکې په سیمه کې زیات هېوادونه د تروریزم د مرکز هلته تنویلېږي تربیه کېږي روزل کېږي هغه ځای معلومه ده چې کوم ځای ده ولانو بیا به د دې ځای کې په تاوان رسېږي نور به هغه څوک چې کاره بې ماشه عسکري کوي د دوی وسله په اوګاډه او زموږ هېواد په وړاندې جنګېږي زموږ هېواد دا سټیو شتمنی ته زیان کوي د موږ د هېواد سلامتیا ته زیان کوي بیا هغه وسیلې په لاس نه لري نو افغانان افغانانې خپل هېواد سره به مینه کوي د خپل هېواد به جوړوي او دا هېواد زه باوري لرم چې داسې هېواد یو دا هم د ستراتیژي موقعیت له مخې هم د اقتصادي ارزښت له مخې او هم هغه لویې طبیعي زیرمې چې لري باور لرم چې موږ د دنیا د تجارت مرکز ته مور لارې وو او دا هېواد وګړي به وخت هم په لوړ د اقتصادي ځواک خاوندان
بل ولې سب اوس مهال په کونړ کې څومره داش وسلوال حضور لري
تاسو خبره چې ننګرهار کې واقع نه وځه په څو او په کونړ کې هم ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې نو د دې په دې نه عمل اندې د کلی جګړه روانه ده د دې معاشرې په حال کې دي نو وخت نه ده چې د چالش کوند ګور نه شي ما ده والته ټول جنګلي نه دي والته دې په موټره ولارې سامې دي والته وزیر لري هم ولاته دې په وړاندې مقابله کوي هم طالبانو تاریخ دې په وړاندې جګړه پیل کړې ده اوس دې ماشرې په حال کې دي او زه باور یم چې نور به دې حضور وجود وکړ چې ختمې دي دا دعا ومنم دا یو
شمیره او بخښه شمیره څومره راتلای سي او بخښه شمیره څومره به
شمیره یو په اول وخت کې چې ابي په کوات کې وو او دې کوي وو یو له سو کسو ته شي دا
اوس محدود څه ودی
او اوس کمزوري شي جګړه تقریبا ډېر میاشتې کېږي جګړه روانه ده په دغه منځ کې دې طالبانو ترمنځ او کله کله دولت هم ضربې ورکوي
بله اوکې ورسته پوښتنه دا ده چې د ابوبکر البغدادي وژنه به آیا د داعش وسلوالو پر روحیه باندې تاثیر وکړي په کوم وسلوال چې په افغانستان کې په کونړ کې دي مخصوصا
نو زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري هم په سرکولاسات کې او هم په دغه سیمه کې د دې کوم پلویان لري د دې وزن د دې د دې په روحیه تاثیر کوي د دې هغه څنګه مرکزونه د منځ دي همدارنګه هغه مدیریت او رهبری او لیدرشپ د منځ دي راتلی دا تاثیر لري
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوالو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال پیغامونو نور هم ستاسو خبرونه هم دومره وخت خلاص سو تر دوخته پمنې د مخ غوړم چې د طاهر روشان څخه مننه کوم ځکه د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5